السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. زه امید زهیر مالمو د ازادي رادیو د خبرونه کې هرکلی کوم. خبرونه د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراکي موادو اداره په افغانستان کې د اوبو د زیرمو د جوړېدو خبر ورکوي. د ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي، دا زیرمې به د بیلابیلو شرکتونو او عامه خلکو په مرسته جوړې شي چې یو لور ته د سیلونو د بهېدو مخه ونیسي او بل لور ته به د بارانونو له ورېدو سره په دې زیرمو کې د کرنې لپاره اوبه خوندي شي. د اوبو د زیرمو د جوړېدو دا خبر په داسې وخت کې خپور شوی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر تېره اونۍ وویل سږ کال په افغانستان کې اورښتونه ډېر کم دي چې د سختې وچکالۍ اټکل ترې کېږي. د افغانستان په بدخشان کې د نسکورې شوي روسۍ الوتکې ژغورل شوي پیلوټ د عامو افغانانو ستاینه وکړه چې له دوی سره یې مرسته کړې ده. دمیتری بلیکوف په مسکو کې پرون خبري غونډې ته وویل، تاسو ښایي د افغانانو په خوی بلد یاست چې دوی مرستې ته راغلل او له موږ سره یې همکاري وکړه. او روسي فالکن لس الوتکه چې د پیلوټانو په ګډون شپږ تنه پکې سپاره وو، د جنوري په شلمه د بدخشان په فضا کې ورکه شوه او بیا د یکشنبې په ورځ د بدخشان په کوفه آب غرنۍ سیمه کې وموندل شوه. په دې پیښه کې دوه پیلوټان او دوه تنه نور ژوندي پاتې شول. پیلوټ بلیکوف وویل چې د یخې هوا له امله ماشین ته د تیلو په لیږدېدو کې ستونزه پیدا شوه چې له امله یې الوتکې سقوط وکړ. د خوست له هوایي ډګر کابل او متحده عربي اماراتو ته الوتنې پیل شوې. د هوایي ډګر د جمهوریت په وخت کې د 991 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شو. د هوایي ډګر پرون د اریانا افغان هوایي شرکت یو الوتنه د متحده عربي اماراتو علاین ته وشوه او له کابل په همدې ورځ د اریانا هوایي شرکت یو بل الوتکه خوست ته ولاړ. د طالبانو ترانسپورت او هوایي چلن وزارت په اکسپانډ لیکلي، تر دې وروسته به د اریانا افغان هوایي شرکت الوتکې له خوست د اونۍ دوه ځله کابل او علاین ته الوتنې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تهران ته د خپل سفیر د رسیدو او اسلام آباد ته د ایران د سفیر د بیرته ستنېدو خبر ورکړ. د دې وزارت وایاندې ممتاز زهرا بلوچ تیره شپه په اکسپاند لیکلي، د دواړو هیوادونو ترمنځ تر تفاهم وروسته د پاکستان سفیر محمد مدثر ټیپو تهران ته ولاړ او د ایران سفیر رضا امیر مقدم پرون اسلام آباد ته ستون شو. ایران د جنوري په 14مه د پاکستان په بلوچستان کې د بي پيلوټ الوتکو او توغندیو برید وکړ او ویل چې د جیش العدل وسله والې په نخښه کړې ده. په ځواب کې د جنوري په 14مه پاکستان د ایران په خاوره کې یو شمېر اهداف وویشتل. او د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي د خپلو څو تنو هغو کارکوونکو په اړه یې تحقیقات پیل کړي چې تور پرې پورې شوی ده چې پر اسرائیلي د اکتوبر 2 نیټې په بریدونو کې لاس درلود. دا بریدونه حماس ډلې کړي وو چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې پرون وویل چې له دغو مشکوکو کارکوونکو سره یې اړیکې پرې شوې دي. واشنگټن وایي تر هغو به پر دې ادارې خپلې مرستې بندې کړي چې دا پیښه سمه ونه څېړل شي. بلورته د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل ویلي چې اروپایي ټولنه به دا مسأله وارزوي او بیا به خپله پرېکړه اعلان کړي. درنو اوریدونکو، د دې خبرونه لویه برخه د ازادي رادیو دوه اونورو اونیزو پروګرامونو چې نیمه نړۍ او درسي ساعت دي د هغوی لپاره جلا شوي، خو له هغې وړاندې څو راپورونه واوري. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانانو اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي په افغانستان کې د بېوزلو شمېر ورستر بلې ډېری. ډبلیو ایف پی په یو نوي راپور کې په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته په کتو کې له اړمنو سره د مرستې لپاره د 28 میلیون ډالرو بشري مرستو غوښتنه هم کړې ده. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وړاندې ویلي، په 2024 کال کې 9.2 میلیون افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د خوړو نړیوال پروګرام خبر ورکړ چې په افغانستان کې د 2023 کال په ترڅ کې د دریم یو څلورم کې چې د بیوزلو شمیر له 14 میلیون او یو لک څخه 15 میلیون او اتو لک ته ورسید. څلورم کې چې بیوزلي هغه ده چې خوراکي مواد چاته نه رسیږي. دریم کې چې بیوزلي بیا هغه ده چې خوراکي مواد کله چاته ورسیږي کله ونه رسیږي. د ویب ریلیف خبرونه چې د ملګرو ملتونو د مرستو راپورونه خبروي، په خپل پرونی غنه کې خبر ورکړ چې اوس افغانستان 16% ولس له بډنی وضعیت سره مخامخ دی. په دې راپور کې راغلی دی چې د خوړو نړیوال پروګرام په 2023 کال کې نږدې 19 میلیونه کسانو ته په افغانستان کې خوراکي مواد، پیسې، د ښوونځیو زده کوونکو ته له غذایي موادو ډک خواړه او له خلکو سره د څارویو په برخه کې مرستې وکړې. ازادي راډیو ته هر ورځ د افغانستان له بیلابیلو سیمو خلک شکایتونه راستوي چې مرستو ته ضرورت لري. له دې ډلې د دوو تنو څرګندونې لرو چې خپل نمونه یې نه دی اخیستي.
دا هر څمره چې د مرستي د دولتو د خوا سره روان دي ټول طالبان خپل پښه کوي، خوار او غریب ته هیڅ چیم نه ورسېږي. نام ستا بس ماج د غریب په نامه روان دي، روان د طالبانو جبوت
مسیاتو څخه ډېر خوشحاله یو. کورې ودان هزارې وادي ښه سروې وسو، ټولو مسلمانانو ته مرسته ورسېده غریبانو ته. خو دلته ډېر غریبان دي، درغنداو په ولسوالۍ کې مسد باید دې څه توجه ورته وسي. مسد دونه مسکینان خلک شته چې د ماښام ګوله په کور کې نه لري.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې سږ کال نږدې 3 میلیونه افغانان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړ شوي دي. په دې راپور کې دا هم ویل شوي دي چې د مرستو لپاره تر ټولو سختې میاشتې چې خلک ډیر اړ دي له نومبر تر مارچ پورې موده ده، یعنې د منی له اخیره د ژمي تر پای پورې وخت. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې پروسه شکل دوی سمه بودیجه ترلاسه نه کړه، چې له امله 10 میلیونو افغانانو ته خواړه برابر نه کړل او یوازې تر 3 میلیونه ډیرو اړو کسانو ته مرستې ورسولې. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ټینګار کوي چې په راتلونکو 2 میاشتو کې له اړمنو افغانانو سره د مرستو لپاره 80 میلیونه ډالرو ته ضرورت لري. له دې سره په یو وخت د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي دي چې د 2024 کال په ترڅ کې له افغانانو سره د مرستو لپاره 3 میلیارد 600 میلیونه ډالرو ته اړتیا شته.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستونز لري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا آزادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډالو کوم چغلې نه ما د آزادې راډیو ته د سترو نور میډالو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ورسله دي چې په افغانستان کې د آزاد رسنیو د ملاتړ 65 یانې د خپل فعالیت د بندیدو خبر ورکړ. یو شمیر خبريالان په دې اړه نه خایي. دوی وايي دا به د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې پرتی ستونزې لانوړي ډېری کړی. نه لڅ باندې یوه نیمه لسیزه ورسته په افغانستان کې خپل فعالیتونه تیرونه ودرول. د پنځشنبې پر ورځ د مؤسسې مشر عبدالمجیب خلواتګر په یو ویډیو کلیپ کې چې رسنیو ته استولې ویلي د افغانستان د سیاسي وضعیت او نامناسب شرایطو لامل به د نوي دفتر فعالیتونه د موقت وخت لپاره بند وي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
د آزادو رسنیو ملاتړی دفتر نای په افغانستان کې لول سکل نور استقبال فعالیتونه ودرول. د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نای مشر عبدالمجیب خلواتګر د پنشن می پورز رسنیو ته په یو لیگل شوی ویډیوي کلب کې ویلي چې په افغانستان کې سیاسي وضعیت او نامناسب شرایط ته په کتو به دوی د موقت وخت لپاره په افغانستان کې خپل فعالیتونه ونه لري. خاغلی خلواتګر په دې ویډیوي کلب کې ویلي چې په دې اړه نور جزئیات به ورسته رسنیو سره شریک شي. خو زیاته کړې ده چې د ورسته به هیڅ حقيقي او حکومتي کس په افغانستان کې د نای بنسټ استازي توپ نه کوي. نو موړای د خپل خبرو په یو برخه کې وایي
در حال حاضر با توجه به وضعیت سیاسي
په افغانستان کې د وسنیو نامناسب سیاسي حالات لکبله د نای د دفتر مشرتابه غړي چې د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ کوي د 1402 کال د جدي په میاشت کې په خپل ورستې غونډه کې د پریکړې تور رسیدل چې په لاند محل توګه په افغانستان کې د نای د دفتر فعالیتونه ودروي.
موقت در داخل افغانستان متوقف بشه.
په افغانستان کې د خبريالانو د دې ملاتړي بنسټ اردې تړل کې دوه لامل یو شمیر خبريالانو اندېښنه ښودلې ده. دوه خبريالانو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې پر راپور کې نمونه واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
در شرایط کنونی که افغانستان به خبرنگاران افغانستان
پوسنه حالاتو که چه افغانستان افغان خبریالان او په ټوله کې د افغانستان در رسنه و ټولنه لګنو ستونزو سره مخ ده. د نای د فعالیت تړل د اندېښنې وړ دي. زه د یو خبریال په توګه د دغه وضعیت په اړه اندېښمن یم. کاش د بنسټ د فعالیت تړل نه اعلانوله او د پخوا په څیرې د خبریالانو د ترڅنګ ولاړ وای.
خبرنگاران استاد میشد و از خبرنگاران حمایت میکرد.
خیلی واقعا متاثر
کنم. دا واقعا د تاسف زایده. زه فکر کوم چې د رسنیو په منځ کې به یو لوی نیمګړتیا رامنځته شي، ځکه چې د دفتر ته د خبريالانو د ملاتړي دفتر په سترګه مکتل او داړو.
په افغانستان کې د نوی دفتر تړل کېدل د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو بنسټونو د مسؤلینو غبرګونونه هم له ځان سره لري. له افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان د مشرتابه بورد غړي عبدالغفور لیوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
رسنیو او رسنوالو باندې فشارونه ورځ په ورځ زیاتیږي او اساسا د خبریالانو له حقونو څخه د دفاع مؤسسات او بنسټونه مکلف دي هغه د خپل جوړښت او د خپل وجودي منطق پر اساس چې د رسنوالو د خبریالانو او د رسنیو له حقونو څخه دفاع وکړي. هغوی پرې نږدي چې ونیول شي. دغسې یو نظارت او د رسنوالو له حقونو څخه دغسې یو دفاع اوس په افغانستان کې ممکنه نه ده. د دې لپاره چې نه ځانګړي قوانین شته، نه ځانګړي کمیسیونونه د رسنیو د تخطی کمیسیون او نه هم ځانګړي محاکم، نو په دې اساس زه فکر کوم ټول هغه بنسټونه چې د رسنیو رسنوالو له حقونو څخه دفاع کوي اوس یې لاسونه تړلي دي.
نای د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړی دفتر په 2004 کال کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړل. دغه بنسټ په کابل او ولایتونو کې دفترونه او استازولۍ درلودي او یو له هغو بنسټونو څخه و چې په افغانستان کې د رسنیو ملاتړ کاوه. یاد رسنیز بنسټ په افغانستان کې د کار په څه باندې یوې نیمې لسیزې کې د خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه وخت په وخت راپورونه خپاره کړي. همداشان د خبریالانو پر وړاندې د پیښو د مخنیوي، له رسنیو او خبریالانو څخه د ملاتړ، د ظرفیتونو د لوړولو او د خبریالانو د مسلکي روزنې په برخو کې کار کاوه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
کندهار ته له پاکستانه تازه راستنه شوی کډوال له بیروزګارۍ شکایت کوي او وایي د کار د نشت لامل ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی په خبره پر راستنه شوی یو کډوالو کې مسلکي کسان هم شته چې باید په دنده وګمارل شي او غیر مسلکي کسان ته بیا د کسبونو د زده کړې زمينه برابر شي. بل خو د طالبانو حکومت د کندهار د کډوال چارو ریاست مسؤلان وایي د وساتو په مرسته یو شمیر کډوالو ته د کوچني کار روزګار زمينه برابره کړې.
احسان الله د خپل کورنۍ سره یو ځای دوه میاشتې وړاندې د کندهار د سپین بولدک لاري هوا تراستون سوي. احسان الله وایي د خیاطۍ مسلکي دی خو د بیکاری لامل د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ځکه په وینا د خیاطۍ د ماشينونو د رانیولو توان لري. د خبره نورې د مؤسساتو لوري ورکول سوي مرستې هم پر خلاصې دودي.
مرش چې دلته ناولاد یو مطلب کسبونه ارسل ورو مشنګری او دا شان نه لرو دلته الته چې ار ترتیب برابر مش خپل برابر کړو هغه چې برابر کړم هغه پات سورسه دلته چې راغلی دلته مطلب مش دا خواس لرو چې مش خپل ترتیب دا ګرد ځوانان عوام چې دي ګرد بیکار جبې روزګار دي د بیروزګاری سره پر ار خوات تلک بیا کلای سي نه وڅ په یو کار مطلب اخته ځوانان سات بین تیر ټیم بین پاسي وز دلته چې دي مطلب بیکاری ډیر د ځوانان ډیر بیکار دي ډیر خوشینه دی برورا. دولت به چې دا وکي چې زموږ د حکومت ماجرو خلک چې راغلي دي به د دې لپاره همکار سي.
په کندهار کې یو شمیر نور کډوال هم د بیکاری څخه شکایت کوي. د دوی په خبره د محل راستنسي مسلکي او غیر مسلکي کسان ټول بیکار دي چې د طالبانو حکومت او مؤسسات باید مسلکي کسانو ته کارونه ورکړي او غیر مسلکي کسانو ته د کسبونو د زده کړې زمينه برابر کړي.
اتاوله ماجر د پاره خو نو چې داسې ځای پیدا کیږي ځکه ور پیدا کیږي د خډیر ماجر دی یو نه دی دوه نه دی زر نه دی پنځه نه دی چې ځای ور پیدا کیږي په کار اخته د پارکیه په الکسی ته د پارکیو کې کارونه وکي.
اسمانو ګل محمد دریا میا شکل چې زر پاکستان سره غلی یم خو خپل په کار اخته خو موږ به کار یو او چې موږ د کار زمينه برابر سي یا موږ سي حکومت یو کار موږ ته برابر کی ستونځي خو نو وسې جامې دی بوټي موږ ښوړی چې بوټي پیدا کو سرایونه په کرایه جده په د ملک وطن کې نو موږ شي وسنل.
بلخوا کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو ریاست د کډوالو د مشتیدین امیر مولوی نعمت الله الفتوی د یوې موسسې په مرسته تر سلو زیاتو کسانو ته د کوچنیو کاروبارونو زمينه برابر کړي او نور هم په دې برخه کې هڅه ته دوام ورکوي.
کوشونه روان دي د ډیرو موسسو سره مجلسونه سوي دي چاته د مشترخانو پر برابر چاته د استلاله د اکشنی کاروبارو پر برابر د خیاطانو د پاره او د بزګرانو د پاره د مستریانو د پاره دا کوم ماجر سرستنیش د دې ټولو سمر په پرما کې و مهمه پښتنه د دې د کسب کو نو د هر کسب حامل چوي نو بیا غاړوند موسسه ته دی معرف کو ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به زموږ راستنه سي ورونه د ډیر څه صبر خمنسي
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست ته معلوماتو لمخې په تیرو 15 میاشتو کې د سپین بولدک لاري شاوخوا دې زره کورنۍ هیواد ته راستنی سوي د راستنه سو کډوالو لپاره د بیروزګاری ترڅنګ د سرپناه نشټوالی یو بل ننګونه ده
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
او د روسي جمهور رئیس دا کوي هغه په وزیل وته کچې د چهارشنبه پوره ز د اوکرين پولیټنیک دی ولوي دا او په لزګونو اوکرينی پوزي اسکران پکې وژل شو د دله قوله اوکرينی ځواکونه وشتي دا ولادمیر پوتين روسه تر دې دا ادعا وکړه چې کیف په نړیواله کچه د دې پیښې د بی طرف تحقیقاتو وختنه وکړه
ماسکو پر کیف تور ولګاوه چې الیوشن ال شپږاویا روسي الوته کده بلګروت پر فضا اوکرينی ځواکونه غرڅولې ده په دې الوتکه کې چې د چهارشنبه په ورځ نسکور شو څلور بیا کسان وشل شو چې د روسانو په وینا لدی ټلې 15 شپې د اوکرایني سیر پوځیانو د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پروند تلویزیونی وینا پر مهال وویل چې د نه پوهیږي چې اوکرایني ځواکونه د الوتکه قصدن وشتلې که صحوان خداش کاره ده چې دوی وشتلې دا په هر صورت دا یو جنایت دی ولسمشر پوتین زیاته کړه چې دا ممکن نه ده چې د الوتکې د صحوان د روسي هوایي دفاعي سیستم وشتلې وي ځکه چې د پوینا د دوی د هوایي دفاعي سیستم دی چې دوست او دشمن پیژني پوتین بیا وویل چې دا توغول شوی توغندي احتمالا امریکایي یا فرانسوي دي او مسله به په دوه دریو ورځو کې روښانه شي بل ورته د اوکران په پارلمان کې د بشري حقوقو کمشنر دیمترو لوبنس د ازادي راډیو اوکراینی څنګه ته پرونو ویل چې د قضیه د وضاحت لپاره په نړیواله سطح به طرف تحقیقات پکار دي
ستانم نو زارس او ناس یې پټورژنی یکیس ماتریال یکیس دوکاز نه مایه په دې پرسته
په دې خاصه مرحله کې لمک سره هیڅ تاثیر نشته چې دا تایید کړی چې الوتکه کې د اوکراین جنگي اسیرانو یا دا په یو دلیل ثابت کړو لا اکسونو ویډیوګانو پرته چې روسي خبره کړي بل څه دا نه تاییدوي دا سې اطلاعات هم نه لرو چې دارات کړي لا دې عمل اوکرين تل قانوني دریس خپل کړي موږ د پیخي زایته د یو نړیوال کمیسون د تک وختنه کوي چې ټول مواد تر لاسه کړي او به پری تحقیقات وکړي
روسي ویلي وو چې اوکرين یا سیران د تبادلې لپاره پالوتک کلیشتول خو کیف ویلي چې دوی ته روسانو داسې خبر نه وو ورکړي روټر ساتان سترګندوی چې د روسي رسنیو لخوا داغو 15 شپې ته اوکراینیانو په نوم لړکی چې ویل کې چې پال وټکه کې سپاره وو اختلاف شته
ازادي رادیو دات کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي
نیرمانونه چترو سره سره وې وزادي رادیو مواوري دا د خبرونه په پایل کې مې ادهونه کړې و چې دوی منی مې کې دا په وخنه د خبرونه لوی برخه د ازادي رادیو د نور اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او تر خوای درسي ساعت ته جلا شوې ده تاسو دا دوا پروګرامونه واوري هر چیرې چې است خو وخت ولري
سر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
د کوم یو قضیه حل کړې چې دغه سړی په خپل خځه ظلم کوي او هي قضیه خپل میراث غوښته شي مکتوب کې قضیه د کومه شي چې دلته پیسې لګوي قضیه سوق ده هغه د خځه په واړه پیسې لګي والله کې وو کې قرباني
د
تک مووري د چويلې د طالبانو په حاکمیت کې له نورستونزو سره سره په محکمو کې هم د دوی غږ نه اوریدل کیږي. د قضا برخه پخانی کارکونکي د دې ستونزې علت څرګندي.
په تجربه او متخصص قاضیانی ټول منفک کړل او په یواز کې ملایان راوستل، بې سواده کسان راوستل یا کم سواده یا کسان چې تجربه نه درلودله. په دې کې ډېر زیاتې قرباني د موږ ښځینه پشپلې.
نن په همدې اکلغه غږیږم ملتیا موکړی. قدر من اوردونکو د اکثر افغان میرمنو په خبره د جمهوریت له سقوط څخه وروسته طالبانو د خپلې لومړنۍ واکمنۍ په څیر بیا هم په ښځو باندې د ژوند چاپیریال تنګ کړ. له زده کړو او کار څخه یې محروم کړي. د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباري شو، له ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو څخه یې منع کړي. په ټولو ولایتونو کې ښځینه سینګارتونونه بند شول. له دې ټولو بندیزونو سره سره کله چې ښځې له حقوقي ستونزو سره مخ کیږي، په وینا یې په محکمه کې هم د غږ اورېدلو لپاره څوک نشته. د کابل ښار یوه اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په خپرونه کې واخیستل شي، وایي چې د یوې کورنۍ موضوع لپاره محکمې ته تللې وه، خو چا یې خبرو ته غوږ هم ونه نیوه.
یو جلی کولی شي طلاق واخلي په دې وخت کې؟ کله تاسو فکر یو جلی به دومره فشار دی، نه دنده ده، نه تعلیم ده، نه تحصیل ده، هېڅ سم نه ده، نو هغه خپل هم غوښتی شي؟ افغانستان کې ښځې خپل میراث غوښتی شي؟ اوس محکمه کې قضا کومه شي چې دلته فیصله وکړي؟ هغه د ښځو په واړه فیصله کوي، هغوی د ښځو فیصله مني، هغوی د حق طرف ته فیصله کوي. ولله کې وکړي ورباندې چې اووم آسمان ورته نازل هم شي، ښځې په واړه کې درته فیصله نه کوي چې هغه د ښځې په فایده وسي، اما هغه خپله بې ځایه فیصله کوي. قضا د کومه شو؟ قاضي څوک دی؟ تر نن ساعته پورې تاسو لیدلی چې افغانستان کې تلویزیون کې اعلان شوي وي چې دا زموږ قاضي دی، دا زموږ پاچا دی، دا زموږ وکیل دی، داسې یو څه نشته. سرتی دولت دی، نو هر څوک خپل دی، هر څوک د خپله درته. همدا اوس زه درته وایم، قضا چېرته دی؟ چېرته دی؟ کوم یو قاضي حل شوی دی؟ دوی کوم یو قاضي حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي؟ وحي کوي دا باید داسې نه وي. هغه فیصله تر اوسه شوې په افغانستان د تر نن ساعته پورې دا شته دی چې ښځه باندې ظلم دی. دوی فیصله کړې د ښځې په حق فیصله کړې، ما ورسته تاسو اورېدلی چې د ښځې په طرف وي.
دا میرمن وایي چې په محکمه کې له داسې کم سواده کسانو سره مخ شوه چې ان په پانه لاسلیک نشوي کولای. هغه زیاتوي چې د طالبان حکومت پخوانی مسلکي کسان په کورونو کې نیولي، لکه د دې ماما چې اوس لیلا می خرڅوي.
اته عریضه نشي لوسته، زه درته وایم عریضه نشي لوسته. زموږ سرنوالا 12 کاله مکتب وي، 4 کال 15 کاله درس وي، پات لاغه نه ماستری کې دکترا کې راځي کنه، یو وظیفه کوي. د جمهوریت کې مانه لیدلې چې 15 یا 15 وظیفه ولې تر څو دکترا یې نه کړی. دکترا او ماستری سره براتل لا پی جی سره راتل بیا به ورته وظیفه وکنه. ان دومره زحمت هغه هغه ته به تر امی کې هغه د کانه مونږ پکري اندازه ما ماما د رتبه سرنوال رتبه سي اما پیګ لیلام فروشي کوي. ویلې دومره رتبه جیګوا، دومره تحصیل وکړه، نه نه ستا په دولت کې هغه لیلام فروشي کوي. ولی مګم هغه انسان نه ده، هغه وجدان نه لري، ولی هغه به حق فیصله یې کړی وه، صادقانه یې چې کوم خدمت یې کړی. صحیح اشخاص هم دوی د وظیفې نه لرې کړي دي، نو خپل کسان یې راوړي. کسان کوم ځای کې درس ویل، کوم ځای کې ماستري کړی، کوم ځای کې پی ایچ ډی خپل کړی.
د میدان وردګ ولایت یوه اوسیدونکې نرګس هم ورته خبرې کوي. هغه وایي چې اکثره میرمنې د همدې لپاره چې ستونزې د طالبان حکومت نه اوري محکمو ته نه ورځي.
وکیل مدافع موږ د طرفه نه پریږدي، ټول شاید دی په کنټرول کې وي، نو ټول ملامتیا په ښځه باندې اچول کېږي چې یعنی مشکل تا جوړ کړی دی. په اصل کې دی هیڅ قضیه ګوري نه، ډېرې ښځې دی چې حتی مراجعه نه کوي، چې موږ مراجعه وکړو دی موږ خبرې نه مینی. کومه قضیه چې وړاندې کوي راجع کوي نه، دوته چې هغو ته کار شروع شي یا په هغو باندې کار وکړه یا هم تحقیق وکړه په هغو موضوع کې، دی په هیڅ صورت باندې تا مشکل ته غوږ نه نیسي. تا ملامتوي او مقابل طرف نه ملامتوي. اصلا ماده سې ډېر خلک ولیدل چې حتی هیڅ نه غواړي مراجعه وکړه، ځکه وایي چې که موږ مراجعه هم وکړو په هیڅ صورت باندې موږ خبرې ته غوږ نه نیول کېږي. 100% موږ 0% د دې نه هیله نه لري چې د دې مخ قضیه ته پرمختګ ورکوي. د هم په غوږ تیرنه وکړه، په هیڅ صورت په کومه قضیه باندې تیرنه نه کیږي چې هغه ته موږ مراجعه وکړو.
د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پخوانی مرستیال سبحان مصباح هم د افغانستان په قضایي سیستم کې د طالبانو لخوا رامنځته شوې ستونزې مني وایي چې د جمهوریت پر وخت د دوی ټولنې 15 زره غړي چې قاضي القضات هم پکې شامل و درلودل، خو زیاتوي چې اوس هغه ټول له دندو څخه لرې شوي او په خبره پر ځای غیر مسلکي کسان مقرر شوي دي. ښاغلی مصباح وایي
با تجربه او متخصص قاضیانی ټول منفک کړل او په یواز کې ملایان راوستل، بې سواده کسان راوستل یا کم سواده یا کسان چې تجربه نه درلودله. قوانین چې د موږ ډېر ښه په ستاندردونو ولاړ قوانین ول، هغه یې تعلیق حالت کې راوستل او په مقابل کې د خپل د ذهنونو پر بنسټ له شریعت نه راخیستل شوي په نامه باندې قوانین جوړ کړل چې هغه په هیڅ عنوان د عدالت تامینولو لپاره حل د لاره نه ده. د دې تر څنګ هغه نهادونه چې عدالت یې تامینوه، لکه په خپله قضا لوی څارنوالي د مدافع وکیلانو انجمن، د عدلیې وزارت، د کورنیو چارو وزارت، کوم پولیس چې په دې جرمي مسایلو کې دخیل ول، دې ته یې هم ضربه ورسوله. په دې معنا چې انجمن د مدافع وکیلانو یې بیرته په عدلیې وزارت کې مدغم کړ، هغه مستقله نهاد چې باید په مستقله توګه کار کړی وه، د لوی څارنوالي وظایف پولیس ته ورکړل. همدغه رقم په قضا کې کوم تشکیلات چې دوی رامنځته کړله، په دې کې قضا ته ضرر ورسېده. قضا چې ضرر وویني طبعا عدالت ته ستونزې پیدا کېږي.
سبحان مصباح وایي چې د طالبانو په دویم ځلي راتګ سره، لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې افغان میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ شوې، په محکمو کې هم د دوی په حق سترګې پټېږي.
په دې کې ډېر زیاتې قرباني د موږ خزینه په دې شولې چې هغوی سره لدې شي یو سلسله محدودیتونه او محرومیتونه د اساسي حقوقو سره، لکه د کار، د تحصیل، د تعلیم، له دې حقوقو نه محرومه شوي یا هم محدودیتونه پرې باندې وضع شول. عدالت ته د لاسرسۍ سره هم له ستونزو سره مخامخ شولې، او دا ستونزې لا اوس هم روانې دي. او دا په واضحه توګه موږ غواړو وایو چې طالبانو پر اتاک سره د عدلی و قضایی نظام ته دا ستونزې راولاړې کړي دي، او په دې لپاره کومه خاصه ستراتیژي هم نه لري. په داسې حال کې چې یوازینۍ لاره د حلې همدا ده چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې دوی دا عدلی و قضایی نظام جوړ کړي او نور قوانینو کې داسې تعدیل راولي چې داسې ستانداردونه چې پکې اوسي چې هغه د عدالت د تامینولو لپاره مناسبه اوسي. پرته له دې نه نو دا وضعیت د منلو وړ نه ده او عدالت نه پلی کېږي. او د دې په راتلونکي کې به په خپله حاکمه نظام له ډېرو ستونزو ناخوالو سره مخامخ شي.
د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی هم د قضا په برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته اندېښمنه ده. وایي چې طالبان خپله د ښځو په حقونو باندې سترګې پټوي، نو په محکمه کې به څنګه د هغو مشکل حل کړي؟
د جمهوریت سقوط نه وروسته دغه محاکمو ته، قضا او څارنوالۍ ته اصلا د ښځو حق او حقوق مد نظر نه ده نیول سوی، نه هم څوک ورته پاملرنه کړې ده او نه هم څوک دا حق ورته ورکړی چې هغه خپل د حق د غوښتنو دپاره قضا او څارنوالۍ او محاکمو ته مراجعه وکړي. هغه کس چې د تعلیم حق نه لري، هغه کس چې په کور کې د نظر ورکولو حق نه لري، هغه څوک چې د صحت د غوښتنې حق نه لري، هغه څوک چې د حق نه لري، هغه څوک چې د سفر حق نه لري، هغه به په مسایلو کې خپل حقوق ته مراجعه وکړي. څارنوالان ښځو باندې وظایف بند شو، یعنی د هغوی فعالیتونه بند شو. هغه کوم چې هغوی ځان ته دارالوکالې درلودلې، هغوی باندې پابندیانې ولګېدلې، نو دلته خوندې کوم اطلاعات مراجعه وکړي او د چا ته مراجعه وکړي، څه ډول مراجعه وکړي. د دې لپاره نه کوم قانون وضع شو او نه هم کومه پاملرنه اوسنی نظام دې نقطې ته وکړل چې دا یو ستر ناورین ده، دا یو ستر مشکل ده چې ناورین منځته راوړي. نو باید یو قانون وضع کړي، یو راهنمو درته جوړ کړي، یو څه خلکو ته معلومات ورکړي، تر څو هر خلک چې مشکل لري، هغه خوندې چې مشکل لري، هغوی دې په دغه طریقو باندې مراجعه وکړي. هیڅ ډول د نظام د خوا څخه هیڅ ډول کړنه نه ده ترسره شوې په دغه برخه کې. نو فلهذا اصلا څوک زړه نه ښه کوي چې لار سي قضا او څارنوالۍ ته خپل د قضایو دپاره، د خپل د کیسوس دپاره، نو که د سخت مجبورۍ څخه ورزي هم د ډیرو سختو برخوردو سره مخ کیږي او ډیر داسې خواتورې، ډیر داسې زړه تورې برته راستونیږي. نن سبا کې خوندې زندې او نن تاسو ولې راغلی یاست، او نن دې غوښتل څه وینئ او ولې راغلی او ته واره صبر وکړه چې مو معلومات وکړو دا شرایط حق کیږي نه کیږي په داسې جملاتو باندې فقط دوی اکنور کیږي د سترګو د وړاندې څخه لرې کیږي یو ډول کرکت یو ډول نفرت یو ډول هغه برخورد چې نه انساني ده او نه هم مسلمانی ده او نه هم اجتماعي خلاقت ته مربوط کیږي هغه سي برخوردونه د ښځو سره کیږي چې دا په کل کې زورون کیدا او کله چې په یو ټولنه کې فیصله درست ونشي یعنی صحیح فیصله ونشي او قضا او سرنوالی د سقوط سره مخ وي هغه ټولنه هیڅ وخت خپل خلکو ته حق او حقوق نشي رسولای او نه هم خلک ته ناراضي پاتې کیدلای شي.
بله میرمن یزې لکه څنګه چې تاسو د خبرې ته اشاره وکړه زموږ بل پوښتنه ممدا و چې یو شمیر میرمنې چې د مجبوریت له مخې قضا ته ورغلي دي او خپل مشکل وړاندې کړی له دوی سره ډیر بد چلند سوی ده دغه سی وضعیت که دوام وکا د څومره زیان اړون کیده څومره میرمنې نور هم مایوس کیږي په خپل حکومت ته د څومره زیان رسوي
دقیقا ای کاش حکومت د دې لپاره یو فکر درلودلی یو طرز عمل درلودلی چې هغه باندې کار روان وای او هغه ته یو توجه تکوله یا حکومت ځان ته یو لرلیک درلودلی او یا هم اوسنۍ نظام یا اوسنۍ حکومت د دې لپاره خپل د بقا لپاره د ولسونو په وړاندې کې ځای نیولای وای نو خپل د بقا لپاره کار کړی وای نو هلته دا چې دې برخه ته خاصه پاملرنه کوله ځکه چې په اسلام کې هم قضا کې ډیره سخت د پاملرنه شوې ده تر ډیره حد پورې تر ډیره بد پورې فیصلو ته پاملرنه شوې ده چې د قران او د حدیث په بنا باندې هلته په فیصلو کې باید څومره دقیق اوسیږي قاضیانو وکیلانو سرنوالیو د هر څه نظام چې جوړ ده دا اوس فعلاً په افغانستان کې او زمين کې په اجماع او په قیاس باندې هم همداسې حتی تر کلی تر ملا پورې چې کوم فیصله کوي دا څومره مهمې دي او څومره باید په دې برخه کې پاملرنه وشي چې متاسفانه اوسنی نظام خپل پخه خپله په تیشه وهي او یو خو خپل او د خلکو تر مابینځ ډېره واټن او ډېره فاصله یې پیدا کړله چې دغه اولین تعبیض دوی د ښځو په وړاندې وکړله چې ښځې د تعلیم څخه منع کړلې ښځې د کار څخه منع کړلې ښځې باندې دارالوقار بندې کړلې د سرنوالۍ او استناف او محاکمو کې چې ښځې کار کولې هغوی یې په کورو کې کېنولې بېکار او بېروزګار یې کړلې یعنې دغه خپله یو ډول ضربه وه ښځو ته دغه تعبیض خپله اساس یې کېښودل چې خلک د دوی نه فاصله واخلي د دوی نه ماتور ایسي د دوی نه د راتلونکي لپاره یو تصمیم ونیسي بالاخره دا خلک تصمیم نیسي نن وي که سبا وي دا چې دوی یې زندوي نړیوال حمایت غواړي دا چې دوی خپل منځ کې چې کوم مشکله سته چې بعضې خلک د دوی د خوشبین وه او دا یې غوښتل چې دا نظام دې راشي او ملاتړ یې د دې نظام کوله اوس هغه خلک هم خپل په منځ کې خپل په زړه کې خپل په کډو کې شګه ده خپل په زړونو کې خپل په ځان باندې شکمنې دي چې ولې مو غوښتل داسې نظام د دې نظام څه خوبیانې دي هغه خلک ټول منسجم کیږي او بالاخره د دوی په مقابل کې پورته کیږي ځکه چې هیڅ وخت که یو څوک ووهي وی زپې وی کوټې بالاخره هغه نور هم قوي کیږي او ستا په وړاندې پورته کیږي دا تاریخ گواه ده او دا په تجاربو باندې ثابت ده چې بالاخره به خلک په دې پسې راپورته شي.
یو بل مسله چې په محکمو کې اوس د ټولو خلکو حق نه ورکول کیږي یوازې میرمنې نه دي نارینه او سره مناسب چلند نه کیږي قضیه اگه آخری حد تا نرسیگی یو عمده علت داده چی دوی پخانی وکیلان، سارنوالان، قاضیان اکثریت من فکرل پزای اقسان را غلی دید چی دوی کم سوا دیدی داد سوم را دیدی ستون جدی را منسته که دو لامل که دلیسی میرمن نیازی
جمهوریت دی اساسی قانون پر بنا باندې وګوري په قضا کې داسې هیڅ وخت تغییرات نه راځي چې تغییرات ورته نه تعین کېدل چې هغه کیسس یا هغه قضایا یا هغه دوسیې تر څېړنې لاندې به وو هغه یو تر بله پورې هر قضیه مرتبط وي او هر یو قضیه یو تر بله پورې هغه وکیل ته هغه سرانوال ته هغوی معلومات په دې کې لري هغوی په دې کې څېړنې کړي معلوماتونه یې ترلاسه کړي نو یو دم څوک هیڅ کله داسې تغییر او تبدیل نه راوړي. ما یو ځل مخکې هم یو برنامه کې د مجاهد صاحب څخه دا پوښتنه وکړله چې مجاهد صاحب که ستاسو د دروازې پرده سوری وي خراب شوي وي زړه شوي وي تاسو خو هغه پرده نه لرې کوئ چې ته ودرېږه بیا به نوې پرده راوړو اول به یو بله پرده را جوړه کوي د پلاستیکو نه یې جوړ کوي د بوجۍ نه را جوړ کوي نس پرې کوي بیا هغه سوری یوه خراب په پرده ایسته کوي. نو دا یو ډیر عادي مثال ده که څوک ورته فکر وکړي. په قضا او سرنوالی کې حاضر قیاس داسې موضوعګانې شته چې مغه سرنوال ته معلوم وي، مغه وکیل ته معلوم وي، مغه قاضي ته معلوم وي، هغه په دې برخه کې څېړنه کړي، معلوماتونه یې کړي، نو ته یو دم هغه لرې کوو. یو بل نه اهل کس د هغه په ځای باندې راوړی، یا اهل یې اهل دې هم راوړي په ځای دې ورته مقرر کړي وي، خو دغه اهل چې معلومات ونه لري څه وکړي؟ فیصلې ټول د معلوماتو پر بنا باندې کېږي، فیصلې ټول د ثبوتونو پر بنا باندې کېږي. د طرفینو دا به اورې، په ثبوتونو به ثابتېږي، بیا به فیصله کوي. خو متاسفانه چې اوسنی نظام خپل پښه چې خپله په تیشه وهي، او خپله چې خپل انزوا ته رسېږي او هغه حالت ته رسېږي چې باید نور نو د پایتکه ورته ښې دي، دوی خپله سبب شوله په دغه مسایلو باندې سبب شوله. دوی که واقعا مسلمانان دي او د اسلام د دین څخه پیروي کوي، دوی په قضا او په سرنوالۍ کې باید ډیر اساس پاتې شوی وای، ډیر کوشش به کړی وای چې په دې عرصه کې تغییرات زر نه وای راوړی. قضایي به څېړنې به کړی وای، ورته خپل استازي به ورته کښېنولي وای چې څېړنې وشي، لا د دې کوشش به کړی وای چې ښه فیصله وشي، تر څو چې مونږ ښه نوم ترلاسه کړو د خلکو څخه، د خلکو په مونږ باندې باور پیدا شي. خو متاسفانه چې دوی داسې یو تغییرات راوړله چې هغه نور هم وکیل هم اوس نوی کس چې ایران پاتې ده چې څه وکړي، هغه کس چې مداوا ده هغه هم ایران ده، چې بیا دې ته څنګه د سر نه شروع وکړم، څنګه د سر نه اسناد راوړم، څنګه د سر نه شاهدان راوړم؟ شاهدان خو د چا سره په سینه راځي؟ د اوسنۍ شرایط کې چې د افغانستان خلک د دومره اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، نو طبعا دا ټول هغه څه دي چې د دې فضا وري چې نور هم د دوی او د خلکو ترمنځ واټن ډیر سي، او نور هم خلک د دوی نه متنفر سي، ځکه چې د دوی دغه کړې دي د دې سبب دي، د دې باعث دي. په حکومتداري کې دا شیان ته ډېره خاصه پاملرنه باید وشي.
بله، په آخر کې غو میرمنو ته چې دوی محکمو ته مراجعه کړي او په خبره یالته دوی سره ډیر بد چلند شوی، حتی دوی وایي چې د دوی خبرو ته غوږ نه نیول کېږي، چې دوی څه وایي، مقصد په رقم باندې داسې کوشش کېږي چې بېرته له محکمې نه دوی لاړې شي په خپل کور کې کښېني. دغسې میرمنو ته به د تاسې ډاډ څه وي؟ یعنی دوی کله چې مجبوره نیسي تر محکمې پورې مراجعه نه کوي، هغه که د میراث مسله وي، هغه که یو چا سره دعوا وي، هغه که د یوې کونډې کوم حقوقي حق تر پښو لاندې سوی، یا د طلاق موضوع خاصتاً اوس په داسې شرایطو کې په افغانستان کې یادېږي نه، دغسې میرمنو ته چې دوی له محکمو څخه ناامیده بېرته لیږل کېږي، تاسې یو ډاډ به څه وي؟
ټینګار مې خوندو ته همدغه ده، مشوره مې خوندو ته همدغه ده چې هېڅکله چپ مه پاتې کېږئ. تاسې خپل د حق د غوښتنې په دې خاطر چې تاسې ګناهګاره کېږئ، او حدیث شریف دا وایي یو ځل هغه څوک چې په موږ باندې ظلم کوي ګناهګار ده، دوه ځلې موږ ګناهګار یو چې ظلم په ځان باندې تطبیقوو. د ظلم د پاره خپل غږ اوچت وساتئ، او تاسې خپل ناهیلي کېږئ، شل وارې نوره ورته مراجعه وکړئ، څومره چې مو ذلیلوي بیا هم مراجعه ورته وکړئ، څومره چې درنه نفرت کوي بیا هم مراجعه ورته وکړئ، څومره چې ښه برخورد نه کوي تاسې بیا هم مراجعه وکړئ. یعنی تاسې د حوصلې او د زغم څخه کار واخلئ. ستاسې د حوصلې او د زغم طاقت هیڅوک نه لري. د صبر په مقابل کې الله پاک هم بېوزونه ورته ورکوي، او په دنیا کې هم هیڅوک د هغه کس چې تحمل
سلامات اوسې.
هم چنان ما فقط مغوړم مختای مو ملشه.
دا یادونه ده چې په ملګرو ملتونو کې د اروپایي ټولنې استازي هم د روان کال په لړم میاشت کې د دې سازمان په اتاویې میغونډه کې د درېمې کمیټې په یوه ناسته کې په افغانستان کې د قضایي سیستم د حذف او له بشري حقونو د سرغړونې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د اروپایي ټولنې د استازولۍ د اعلامیې په یوه برخه کې چې د دغې ټولنې د یوه استازي لخوا ولوستل شوه، ویل شوي وو چې په افغانستان کې له حقوقي نظام څخه ټول ضمانتونه لري شوي، هیواد په فرمانونو چلیږي، په داسې حال کې چې قاضیان، څارنوالان او وکیلان له حقوقي نظام څخه لري کړل شوي دي. درنګ دوستانو په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 1 4 6 8 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام لازادې رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاست. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازادې رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته راغلاست وایم. تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. خونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا وواورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نریو او غټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي په 244,000 هکټاره ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 2500 مترو لوړوالی پوری تر سره کیږي او د کرنې ساحه د 1500 هکټار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې تر سره کیږي. د آسیا لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 180 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 90 درجو او د شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د آسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکای لوی وچه څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لوی وچه یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا درو لوی وچو په اړه له پخوا معلومات لودل، نو ځکه د لرغونی نړۍ په نامه هم دوغې یادونه شوې ده. د آسیا لوی وچه درې لوی ټاپووز ملري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېری لوړی څوکی پرتی دی. دا سیالو وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زنګو ده. د نړۍ خلک اسیا د کلدی، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي اثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفي خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي سات کې مول وسل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساتمو هر کله کوم. د جهیلونو د درس په دوامو په تیر درسي ساعت کې ولوستل چې د نورو سیمو په پرتلا د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي. نن به خونکي مکتب په اروپا کې مروج دینونه بیان کړي. په دې برخه کې به ولولو چې کوم دین په اروپا کې ډیر پیروان لري او په اروپا کې سویت په څو برخو ویشل شوی. په نننۍ درسي ساعت کې په اروپا کې مشهور خلیجونه هم وړاندې کیږي. بشپړ درس له خون کې اورو.
د اروپا د لوی وچې د دین او مذهب په حق له څه پوهیږي؟ د اروپا زیاتره خلک د عیسوي دین پیروان دي، بیله د ترکیې، د بالکان، د ټاپو وزمی او د روسیې د یو شمیر وګړو څخه چې مسلمانان دي. عیسوي دین پر درو لویو برخو ویشل شوی دی. اول کاتولیک، دوهم پروتستانت، دریم ارتودوکس. کاتولیک د عیسوي دین زیاتره پیروان کاتولیکان دي. د دې مذهب لارښود او مشر یې لوی پاپ دی. دا مذهب په لومړۍ درجه زیاتره د اروپا په لویدیځ او جنوب یعنی د بلجیم، فرانسې، اسپانیې، پرتګال او ځانګړي ډول د ایټالیې د لاتینی کومونو او همدارنګه په دوهمه درجه د اتریش، فولینډ، مجارستان، چیک او سلواکیه د خلکو په منځ کې رواج لري. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود هستوګنځی د ایټالیا د هیواد په پلازمینه د روم په ښار کې دی، د واتیکان په نامه سره یادیږي. پروتستانت د پروتستانت مذهب د کاتولیک څخه وروسته ډیر زیات پیروان لري. پروتستانت د حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو د پروی له پلوه له کاتولیکانو سره اختلاف لري. هغوی د مارتین لوتر په نامه د والمانی پخوانی روحانی مشر د لارښوونو پیروي کوي. په اروپا کې د جرمنی کومونو د پروتستانت مذهب زیات شمیر پیروان جوړوي. دا مذهب په سویډن، ناروې، ډنمارک، انګلستان، هایلینډ، آلمان او اتریش کې زیات رواج لري. ارتودوکس د اروپا د لوی وچې مهم درې مذهب دی چې زیاتره په ختیځې او جنوب ختیځې اروپا کې رواج لري. د روسیې، بلغاریې، رومانیا، یونان او د سلاو د نژاد زیاتره وګړي د همدې نژاد پیروان دي. مسلمانان هم په اروپا کې په تیت او پراګندا توګه ژوند کوي. په ټوله نړۍ کې یوازنی حق دین د اسلام مقدس دین دی. د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حق له څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانې سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچی په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتګ سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوې پیښ شي. هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
په نننی درس کې پوه شو چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه همدا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته وګیاست. د افریقا د لوی وچې د جغرافي ځانګړتیاو په دوام نن د افریقا طبي سرچینې لولو. په دې برخه کې به ښوونکی موږ ته هغه مدني مواد یا کاني زیرمې بیان کړي چې د افریقا په لوی وچې کې موجود دي. دا بول ولو چې دغه طبي زیرمو د افریقا له اقتصادي ودې او مالی عاید لوړولو سره څونه مرسته کړې. په نننی درس کې ښوونکی موږ ته ځینې هغه مهم مدني کاني زیرمې راپیژني چې د افریقا لوی وچې ته یې ارزښت وربخلی.
موضوع کانونه او صنایع. کانونه او صنایع د افریقا لوی وچه د طبیعي منابعو له پلوه شتمنه ده، خو د هغو څخه لږه ګټه اخیستل شوې ده. شمالي افریقا زیات نفت او ګاز لري او سویلي افریقا د الماسو د زیرمو د درلودلو له پلوه په نړۍ کې لومړی مقام لري او د افریقا د عایداتو لویه منبع جوړوي. الماس ډیر کلک او ډیر قیمتي طبیعي منرال دی چې په عمومي توګه په تور او ژیړ رنګ سره لیدل کیږي او ځینې په سپین، ابي او شین رنګ هم وي. نوموړی منرال د توژلو یعنی سایکل یا پاکولو څخه وروسته د بریلیانت یعنی توژل شوي الماس په نوم یادیږي. په لاندې تصویر کې کیڼ طرف ته د الماسو جوړښت ویني چې دا هغه د افریقا د لوی وچې موندل شوي الماس دي. همدارنګه سره زر د سویلي افریقا یا جنوبي افریقا د مهمو کانونو څخه دي. همدارنګه هلته د ډبرو سکرو، کرومو، مګنیزو او یورانیمو زیرمې هم سته. د زار او زیمبابوې هیوادونه د مسو ښې زیرمې لري. د اوسپنو کانونه په لابریا او سویلي افریقا کې سته. په عمومي توګه ویلی شو چې د افریقا لویه وچه د نړۍ په سوله کې 80% الماس، 30% سره زر، 40% سپین زر، 40% مس او 40% کلعي تولیدوي. همدارنګه کولی شو د ترانسوال د مهمې سیمې څخه نوم واخلو چې په هغې کې صنعتي کارخانې او لوی ښارونه ځای پر ځای شوي دي او زیات شمېر وګړو ته د استوګنې زمینه برابره کړې ده. د افریقا منځنۍ برخې ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري چې لا تر اوسه ورڅخه ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقایي هیوادونه کوشش کوي چې د صنعتي تولیداتو حجم لوړ کړي. ځینې هیوادونه د برېښنا او کرنیزو بندونو په جوړولو بوخت دي. د بیلګې په توګه په مصر کې د نیل د سیند د پاسه د اسوان بند او د زمبیا او زیمبابوې د هیوادونو ترمنځ د زمزی د سیند پاسه د ولټا بند د پاملرنې وړ دی. د افریقا د لویې وچې زیاتره کانی او کرنیز محصولات بهر ته صادریږي. د نړۍ د نورو هیوادونو د صنعتي مرکزونو او کارخانو اومه مواد هم په افریقا کې تولیدیږي، ځکه چې پخپله په افریقا کې صنعت دومره پرمختګ نه دی کړی. همدارنګه په افریقا کې د ګرځندوی یا توریزم له صنایعو څخه هم عایدات ترلاسه کیږي. د مصر احرام او د نورو پخوانیو هیوادونو لرغوني آثار د افریقا شمال د مدیترانې سمندرګي په غاړه ښکلي سواحل د خلکو دودونه او دستورونه هم هغه ملي مشهور فرقونه چې په افریقا کې شته د توریزم او نړۍ ګرځېدنې ارزښت لري، او د دې لامل کیږي چې خلک د غور څخه لیدنه وکړي چې طبعا د اړوندو هیوادونو او سیمو په اقتصاد کې یې رول لوبولی دی.
د افریقا د کانی زیرمو د درس په برخه کې په دې پوه شو چې که څه هم افریقا د طبیعي زیرمو له مخې یوه بډایه لویه وچه ده، خو له دې امله چې په دغه براعظم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځانګړې توګه غربي هیوادونو ته صادریږي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت ته ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولئ او پوښتنو ته یې ځوابونه ومومئ، تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
shut up.